السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا د افغانستان په ځینې وسندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړېدو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې ویلي د ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو راوتو ډیر اټکل د هریرود او هلمند په سندي حوزو کې شوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک او غزنی په سندونو کې هم د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شته. وزارت د دې سندونو په څنډو کې له استوګنو خلکو وغوښتي چې مخکې له مخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې یو وار بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د اتفاق غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع یاد کړ. هغه وویل
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازنی لاله ده.
طالبانو شاوخوا دو نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته ټول قوانین ملغا اعلان کړه. وایي ټولې چارې د شریعت د حکمونو له مخې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د جمعې پورز ویلي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون د قانوني خلاف معنا نه ده. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو د انتقادونو په منځ کې د طالبانو سترې محکمې پرون په سرپل ولایت کې د بد اخلاقۍ په تور په درود دوو کسانو د وهلو خبر ورکړ. د محکمې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې لیکلي د دغو تورنو کسانو دوسی د ابتدایي محکمې لخوا نهایي شوې او دوی د بند موده هم تیره کړې ده. حالات څرګندونه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي وو او څومره وخت په زندان کې تیر کړی دی. طالبانو تیره پنجشنبه په غزنی کې دوه کسان د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړل چې د اقدامې په نړیواله سطحه انتقادونه وپارول. پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلي او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوترش د پلازمینه ویانا پولیسو پرون د دریو خوځو د وژنې په تړاو د یو افغان په ناوختون کې د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ. پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خوځو مړي وموندل. د ویانا د پولیسو ویان فلیپ هاسلینګر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس وویل د دریو خوځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې. پولیسو هلته څلور مخزه هم پیدا کړې او له هغې د عیني شاهدې په توګه څېړنې شوې دي. هاسلینګر په وینا د پیښې ځای تر سین وایي ویش کلن سړی چې چاړه ورسره وه نیول شوی دی چې په وینا یې افغان پناه غوښتونکی دی. د برازیل جمهور رئیس لوئیس ایناسیو لولا د سیلوا په لوټن باندې او کړ چې اسرائیل د فلسطینیانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیر اونۍ په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هولوکاست لامه وژنې سره تشبیه کړي وو چې د څرګندونو انتقادونه پارولي. اسرائیل د نسل وژنې ادعا ورت کړې وایي دا جګړه د تلنار ډلې حماس پر خلاف. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مخکینیو سلیر وسو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې د دوه نوي وژل شوی او فلسطینیانو مړي روغتونونو ته لیږدول شوی دي. د دې وزارت په وینا د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې نږدې ډیر زره کسان وژل شوي او نږدې اویا زره نور ټپیان شوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یالت کړي نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمۍ پر سطح د امریکا د فضائي وسیلې د ښکته کېدو بریا د فضائي اکتشافاتو په نوي اثر کې یو هیجان پارونکی ګام بللی. ښاغلی بایدن پرون په یو اعلامیه کې وویل د اودیسیوس فضائي بیړۍ ناسا د امریکا د ربوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضائي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په تیرو 50 کلونو کې د لومړي وار لپاره تیره پنجشنبه د سپوږمۍ پر سطح کېناسته. دا خبر
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د مسلس پرونې ته شرح لري. په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز پلی د نوی حکومت ته جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو، په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکال د اگست په میاشت کې انوار الحق کاکړ د نوي سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړپړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څو باندې ولس لکه افغان کډوال خپل خاورې وباسي. څو پلا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمن ترانزیتي لارې بندې شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نښتې هم وشوې. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شوو بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي که نه. دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغیرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیات شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ښه سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د ملګرو ملتو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته او ملګری ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوی استازی ټاکي. طالبان وایي چې نوی استازی ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوی ائتلافي حکومت او طالبان څرنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. را به شم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کټون کې شاهزاده ذوالفقار را سره دی. د دوی مننه کوم او هر کله کوم او دلته په استودیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه کې زما همکار ګلایاز را سره دی او ګلایاز ته مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللی وو او له هغه ځایه له مشال رادیو او ازادي راډیو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې که چېرته د پاکستان له دننه مسایلو ته راشو، د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هواري کړي ستاسو په باور؟
ګوره که دا زما خیال ډېر وخت پسته یا اول وار تاسو ویلی صحیح چې انتخاباتو سو او په هغه کې چې دی ډیر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وانخلو او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه اخم په دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کاندیډیټ به تاسو اکسپټوي، دا مشکلات ستا. په بلوچستان کې ډیر زیات د دواړه پارټیان چې دی دغه وکړل، یو اګریمنت وکړله په دې رضامندی دغه کړله، ظاهر کړله چې د پیپلز پارټي په حکومت او نون لیگ په کې برخه اخی او سیکنډ پارټنر او جماعت علما اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب خو ډیر زیات په غوسه کې دی، هغه دا ویلي چې موږ سره ډیر زیاتوب شوی دی او فوج چې دی هغه د پاکستان فوج چې دی هغه په دغه کې چې دی ډیر برخه اخست دی په سیاست کې، باید هغه په سیاست کې برخه وانخلی او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوی دی او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نکشینو. بیا پرون چې دی د دې یو ډله تللی او د مسلم لیگ نون سره لیدلی او چې مې خواهشمند و چې په بلوچستان کې چې دی موږ په د حکومت کې شامل شو او هغه معذرت ورته وکړل چې ډیر تاسو لیټ دغه کړل او تاسو به اوس ګورو به چې مختبه څنګه دا دغه اوسې. نو جماعت العلماء اسلام ډیر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت دغه مولانا فضل الرحمن تللی وو په کابل کې ډېر خلک سره لیدل یو او د طالبان چې مشر دغه دی ایبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر سوم چې الته تللی یو ګنټه د پاره ادو سات د پاره الته ملاقات کړی دی، بیرته په تیارا کې کښېنستلې دی، بیرته کابل ته راغلی دی او کم شیان چې هغه دغه سره ډیسکس کړل نو هغه به خامخا به د پاکستان عسکری ادارې چې دی هغه ته بم دغه کړی او حکومت کم ذمہدار خلک هغه ته بم
وایي. ذوالفقار صاحب او بشه دلته خو سوال دا اوسې د بلوچستان ستونزې په څنګه هواري، خو تاسو ډیر د افغانستان موضوع سره مسله وتړله، دا سشکاری فضل الرحمن به په دې نه وی اختلاف کې نه وی نو په دې حساب ک فضل الرحمن نه وی فضل الرحمن په خپل له طالبانو سره د افغانستان له طالبانو سره چې تاسو مشوره ورته کړې نشته روابط لري نو څه فکر کوي چې د پاکستان نوې حکومت به په کابل کې له طالبانو سره څنګه اړیکې ولري؟
زما خپل ډیر زیات فرق نه وي چې تیر وخت چې د مسلم لیگ نواز دلته دغه پی ڈی ایم حکومت وو یا د پی ٹی آئی حکومت وو نو دلته تاسو یو ډیر زیات ښکارا خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډیر زیات لکه افغانستان لکه انډیا اند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټابلیشمنت چې دی برخه لري پاګه کې نو دا یو انفلوئنس یو اثر لري نو دلته دا معلومیږي چې نوې حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس وسو پاګه کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاتې شوی دی چې د پاکستان یو کنسیسټنت مسلسل یو دغه لري ډیماند لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلک والے کوي ما بی بلوچ ملټنټس دی بی ایل ایف دی بی ایل ای دی هغه خلک به والے کوي که والے نه کوي نو خو دا خپل منځ صوبه سي خپل خاور صوبه سي قدم نه سي کولای نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستي خاور استعمال نه کیږي زموږ خلاف نو دا هغه دا ورته وای چې موږ نه کوو دا غلط د دې مش خبر نه استعمالولې نو دا شین رواني نو دا به څوک دغه کوي بیا طالبان چې دی ګرد ملتو سره کتا سو ګوري هغه یو ډیماند دی په دغه کې مران له او تیر په مئی کې چې دغه سي د انوایس کانفرنس اوسو په هغه کې دغه کړل چې تاسو کموش ریکګنایز کوي نو بیا موږ مخته زوګ دغه سنو نو فعال سټینډ اف پوزیشن د دوی
مننه نه دته په بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دې تر شو ګلای تاسو د شهباز شریف څرګندونه لرو دی وایي چې د نوی حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته.
مې سمجھتا هم چې پاکستان کو اس وخت بے پناه چیلنجز کا مقابله ہے.
زه په هیګم چې نن سبا پاکستان له بیساری ګواخونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څنګه او پاو ځوانان شهیدان کړي دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي همدارز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے
ګلاس د خیبر پښتونخوا ته کاور شو تاسو تازه عمل ته ورغلی وي څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو راي ور کول له دوی سره مو خبري کړي دي لبیلا بیل خلکو سره مو خبري شي وي یو وي څه ویل چې دا نوی حکومت څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې په سر هوارې شي
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د اتمی فروری عام انتخاباتو اغه انتخاباتو مخ کې یو داسې یو هوا په پاکستان کې و یو رائے و چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او دا نور ګوندونه ملت پال ګوندونه دوی و په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رائے وګټي خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبر زړه ایواز کوم پاتمی فروری ولس هغه داغه برعکس رائے ورکړه او موږ وکړل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې 2/3 لکه په دوه کې درې تیهای اکثریت ترلاسه شو لکه هغه ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي د خلکو ستونزې هم دغه دي د ګرانې ستونزې به د په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو لوی ستونزې دا غده بدامنې ده نو د خلکو د ګرانینم سره ټکولو او د دې ترڅنګ د بدامنۍ نه ډیر زیات کوم کوله د خیبر پښتونخوا جنوبی اضلاع بیا قبایلی سیمې او ملکن په دې کې په دې رستو هغه کې ډیر زیات د ترهګری او د بدامنۍ په خیره مستشبی دي چې خلک ډیر زیات اندېخمن کړي هم او په اتم فروری هم خلکو ډیر زیات په شروع کې چې کله مونږ ته د ووټ د اچولو شر ډیر زیات کم و د سهار د ټوب جون شکل پولینګ شروع شو نو موږ وکړل چې تر ماسپخین پوري تر یولس دولس غرمی پوري لکه داسې و چې خلک ډیر خال غتتل خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړیو چې انټرنیټ سہولت تړلې نو رغه نو هغه د روابط او دغه هم نو چې خلک خبرې دي نو هغه نرستو بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شرط چې دا غلګه بیا خلک زیات پولینګ مرکزونو ته د رائے اچولو لپاره تل شروع شو نو کوم ګور د خبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډیر دا سوي چې د کوم سیاسي کوم پندتانی دا غيغه بالکل برعکس ثابت کړل چې هغه الته
په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډیر سخت اعتراض کړی دی
او هغه کې کوګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټي په دې رسو کې په سوابي کې جلسه کړې ده موږ په لومړي ځل دا غید لخولې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم سرګندونی دي او خو په ښکاری ویلي چې را پدې کې او د لک د اسمبلی د ټاکونو تاسو وګورئ نو ټول چې کوم ملت پاله ګوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې ذکر کوم بخنه غواړم ذوالفقار صاحب په تاسو د بلوچستان هم وایي چې الته څنګه ملت پاله ګوندونه لمنځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې خو مکمل صفایا کړل کوم وګورم دا دې تر ازمه چې کدا عوامي نشتل ګوندې قومي وطن ګوندې دغه شان ملي جمهوریت غورځنګ دا چې کوم د نوی ګوندونه راغلو ملت پاله ګوندنو چې دوی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم کوم ګورو پبلیشن کې د عوامي نشتل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده په خیبر پښتونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځینو کې اولشتنه نو د دې اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډیر ځات ټګی شوی دا او په دې کې د اسټابلیشمنت یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلیشمنت نو د فوج ته اشاره خو فوج خو بار بار دا خبره اداغه کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاکو خو کوم وګورو په دې رسټو کې مادي فافین مشره دا چې په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي دا غي مشر سرما مرکه کوله مسرت قدیم صاحبہ نو غي ویلي چې را د انتخاباتو ډیره پختنی راپورته کړی دي په هغه ورځ باندې انټرنیټ ووتل شو په قومي اسمبلی په 206 شپته حکومتي عمومي انتخابات کېدل خو هغه کې بیا چې کله دا غي سارون کې یو سل دیش سارون کې ګمارل شو بیو خو هغه سارون کو ته بیا غ نتیجې ور نکړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلی وو نو هغه هم هغه ادارې هم ډېر پښتني راپور ته کړی د مونږ ګورو په نړیوالو امریکای هم په دې باندې ویلي دي چې را باقاعده دي په دې باندې د غوښه خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په سوابه کې چې د عوامي نشتل ګوند کوم ولسی غونډه وه نو په هغه کې د هغه یو مشر دی او صوبایي غمو مرکزی مشر دی امیر حیدر خان هوتی او په خوانه وزیر اعلی هم پاتې شو هغه ویلو چې دا داسې انتخابات وشول چې چا غټلې دا هغه هم د درغلی او شکایت کوي او چا چې بیللې دا هغه هم مظاهری او دغه کوي نو دا انتخابات د نورو کلونو په او دغه نه مخکې هم شاهزاده صاحب هغه تاسو خو هغه درکې ځکه هغه موجود هم ولته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بیزابتګۍ او د درغلیو او دغه هغه مخکې نه د اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هي شریک کړی بي
سوال پدې کې لکه څنګه چې تاسو ویل دا د ایمال ولی خان خبرې به هم واوري دی هغه ویل چې شل کاله مې له د پاوڅ ملاتړ کاو او وسینه کوم حتی دا خبره هم وکړه لیکن د اوس که بلوچستان ته مخړو په بلوچستان کې محمود خان اسکزای غوسه دای کنه وایسه لدی پارلات سره بزای او زایم ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېشتم ستر څو پرې د ازغن سیمان هم لري نه کوم د خبرې
تاسو کوي قومي سملی ته هم زدا وې مسله به وړم دا چمن د پارلات
څنګه دا قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین لټوی سره مرسته کوله کدوی مرسته ونه کی کومک ونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتی وضعیت کې څه خرابی رانش خرابوال زیات نشته یعنی مطلب نه ده
خبره دادی چې زه صرف یو 2 سکند یو 5 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډیر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي نو د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راضي او دوه پارټیاں لري بیا نن چیرې دی بیا دو پارٹیان دوی نزدې راسي بیا دوی چې نزدې راسي بیا دغه پسته چې دی اغه دا یو عجبه دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لیر ولاړ سي وای زما خلاف ډېر سازش سوي دی ک 2013 ک تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لسی چاند دراغلیو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلیو لسی چاند دغه راغلیو نو دوی حکومت جوړ کړل پنځه کال دوی د ډیولپمنټ فند هم دغه استعمال کړل هر شی دغه نو د اسټابلیشمنت سره ډیر خوشاله وي هغه وخت ډیر دوی دا خبرې نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي بیا چې دغه وړاندې 2008 کې بیا دوی دغه سه اوس دا دغه ویل یا زموږ خور ډیر منډیټ کلاسوي دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر منګل دی نو سردار اختر منګل چې دی هغه په داتیر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې دغه لس دغه ممبران وي دغه باوجود کړ د حکومت مراد چې دی هغه د پلاس کې او بیا بعد کې اوس دغه وای چې موږ نه پریږدو نو خبره دادی په دې کې شک نه دی چې نن کابلستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبرې وکړل چې کم خلک چې دی څه ګټل يم دی هغه لیا ډیر لږ ملاو سوې دي باید زیات سوې وي او څوک چې نه لري هغه وای مستشې نه دی ملاو
سوې خو ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل تم اشاره وکړه اختر منګل تکنه او اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې پات شوې دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړې کې کچیرته د اختر منګل په سیر کسان کچیرته د محمود خان سګزی په سیر کسان کچیرته چې مخې ګولایز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په سیر او د هوتی په سیر او نور
آفتاب
خان شیرپا او د سیر کسان د له حکومت ناراضه پاتې شي او په دې دوه صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم امنیت هم خنه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې کدا امنیت نورم پس خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط په پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو
یا دا خبره بالکل صحیح دی سوک دوی ټول کی لوی خبره ده دی سوک ټول کی ک بلوس سیمه کې ته وګورای چې پارٹیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې وال دوی نستا بلوس کوم پرستان چې وګورای ک ملت پال دا 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه حکومت ختم شوی نو ګر جلا شوی پښتون کوم پرست چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول ورته محمود خان صاحب ورته د پارټي چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلسه وی دی ک نظریاتي ورته وای چې نظریاتي د خلک جلسه وی دی اي ان پي غای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټل دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو سوی دی دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستاسو خبره صحیح دی چې کدوی یو زیک شینی نو خامخا دوی علاقه دغه وګوره منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی هر پښتون قوم د پاره یا بلوچ قوم د پاره هر پارټي چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دوی چې دی کنټرولي دغه مشترک خبر دی په دا مشترک خبر هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګی چې ته د شپې چې دی ملټری استابلیشن سره ملاوي چې سار دوی خلاف خبر ریکاغه ته دا کوي دا سره دغه دی دغه سه بیا یو نور
کار صاحب په بنو کې دا ماته اوسه بیا چې د پښتونخوا ملي او می ګوند مشر محمود خان چکزي په بنو کې جرګه هم را بللې و چې ټول کام پرسته ګوندونه راي وزکړ خو هغه کې هم دا ټول کامیاب نه شو څنګه ته تاسو د خبرې ته اشاره وکړه چې کام پرسته ګوندونه هم دا یو بل مېدا تورونه لګوي چې یو سره ملاو دي کوم د افتاب احمد خان شرپاو ګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیرو د او بیا روسو سره هم د سپاتیشو خو دې زله استابلیشمنت سره کې دي چې هغه روابط پاتې نو ځکه هغه وته نمائندګي ورنکړل هغه یو هغه معنی خو یو سټي معنی خوستلو نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبرو کو دې معنی نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي ته یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبر معنی سلاکی گینه چې هغه په یو ځمانه هغه وکی
ګولایا صاحب که تاسو دغه کتل دا مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان صاحب سره ما خب ما مش د چکوټی راتله له مش خبرې کوله غولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستې په یاد یې غوې دا د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدې کې نزدېوال کېدل بیرته یو بل یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه دغه کې وګوره تم دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډول چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی الګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغه د اگر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار ناراضي هغه ریجیکټ کړی دی دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ شي راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپل ما خپل د سترګو کتلې دی چې سردار اختر منګل ته که څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبد الملک بلوس دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه او هغه وای دی ډاکټر ملک ته چې ورسي هغه وای دی
خپل منځونو کې یو بل تورنوي او سره یو ځای کیږي نه او دغه ستونزې وي بلې خوا ته هغه بلوڅ ازادي غوښتون کې هم وسله په لاس کې ده او په خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی او ټي ټي پی حمله کوي او ګولای از مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلګه مندیشنه لري ځکه چې دوی بریدونه زیات شي په داس شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دادی چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څنګه ښه کېدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبانو روابط به بهتر شي
او د کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو راغله کومه په دې سره زمینی هغه دادې کوم ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو کده طالبانو په اړه مانی من ګورو نو یو نرمغه غشتا په ګوشه په دغه کې نو ستاسو په نظر مانی آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطی فیصله ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړي اوس په مرکز کې نو دا به خپل کې یو ټکراو نیوي
ګوره لوی خبره خدا دی چې کتا سو لک خبرو کړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدېوال دوی د طالبان دغه سره و هغه د چا د وجه و هغه د ملټری اسټابلیشمنت د وجه و نو آیا ملټری اسټابلیشمنت یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انډیپندنتي دونی کول اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی او افغانستان او دغه د متعلق ډیر مشکل دی ال د طالبان رویه چې موږ ګورو اټیټیوډ چې دی هغه ډیر سخت ده په دې کې په کار دای چې دوړه خوا سره دغه د لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منسٹر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خل پښپړلس تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا د تصوراتی کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډرزم چې دغه نه دی دا خو تا وا خدګر د پښتون پرته دی د ازمج دغه دی نو دلته دا ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه ما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکاره ما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دونی کل اختیار بلری او چې هغه یو دغه وکي دوړو خواسره په کار دادی چې یس یو دغه ستا یو چې غړما چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه کته پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښې شولا رشین خو ډیر زیات کښې شولا نو چاینیزم کښې شولا نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسډر علاقه ریکګنایز کړي نه دی بیا خپل امبیسډر لته ناس دی نو هغه شاید یو رول پلی کولی سي چې په پاکستان او د طالبان پر رژیم کې یا اډمنستریشن مابین کې س لار لیکا
کوبا سی خبره یو عزیز کم نسی شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبر وکړل کوم ګورو ته پاکستان تر کې انصاف چې کله تیر حکومت نو اوی د چین سره کوم روابط هغه رنگ نو او د سی پیک چې کوم دا پروژې بي هغه هم زیاتره ودرېدلې وي. خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو هغه کیدی شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
پدې کې نو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستان دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي، یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه وله هغه خو په ځای نه شوه. نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي،
ځکه
د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله چې د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي. حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله چې باید ټول ګوندونه سره نږدې وي. خو په هر حال که بیرته هم دې مسلې ته راشو ذوالفقار صاحب، ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي. تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې، د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي؟
ګوره که زه خو دا دغه وګوره، یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی، هغوی دپاره خو مشکلات پیدا کیږي اصل کو زما خیال ٹی ٹی پی او د بلوس علیحدگی پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې شته چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي، هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلے او دوی خپل ټیک اوور کولا نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو، ډیر مسلې وو چې موږ سره بس وو ټی ټی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې هیڅ تعلق موږ تاسو سره تعلق نه لرو، تاسو د خپل په دغه کښې نه یئ. علاکه کته تاسو دغه وګورئ که هلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کېدله مړه کېدله دو نو دا څوک کوله؟ دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کم شي دغه وو په هغوی الزام راتللی چې دوی دغه کوي، نو بیا بیرته هغوی دغه وکړله نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي. زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي، ولې چې دا ټایم چې دغسې د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي، هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي، راتلنګ تلګ یو بل سره ډېرې نزدېوال دي. نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي، طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغه دغه چوک سي دغه لارا دی هغه مرات شاید ایران سره د هغوی ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دی تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړلې دي دا ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی.
ذوالفقار صاحب ډېره مننه، ګلیاس له تاسو څخه هم مننه، له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې دا خپرونه تر دې دمه راسره وکتله.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مو په یو بل ومه ورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کور بایم. دا اونۍ را سره اوري چې چین تر کرونا هم خطرناک ویروس کشف کړی، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطحه د انرژۍ د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړې. اخوا بیا د افغانستان پیرکي یا بولاني د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یولسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپین سرې میرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاوده ټکي. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخواني ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار یې د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې بل مذهبي وسلواله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زماره نظر دوی په دې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر اوسلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوهې کانفرنس دا ښکاري چې لدې کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان او کزکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وا او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل د فرصت لاسته درو نړیواله څل لاس نه دور کړی.
هغه اهداف لپاره چې راغلي واغې تر لاسه نه کړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم. سره دې چې چېرته اسلامي امارات ګډون کړی وای شاید یو رقم ضربه یې لیدلې وای او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربه یې دا یو داسې دغه د شي دواړه اړخونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدله شرایط پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وای چې کچو سفوري دماغ خپل ځای ته مدیر راځي.
افغانستان کې د انزوري زرسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزورونه به اخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکي دغه عکسونو ټول ته ساور کول باندې.
فکر کوم په دغه بشری توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابی کول دي د پروسې لپاره چې پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې فشار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغي او طوفان کرونا ختمه شوه. خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سختو تنفسي ناروغي 1516 کسان وژل دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده. ممکن مرګ مړینې تر دې اندازې پورې هم زیاتې ځکه چې دا هغه رپورټ شوی کې څومره دی کوم یو چې شفخانې ته ورغلی دی یا مړ شوی دی دا راغلی دی.
بیا هم سلیم شي. دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنګ دی کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه په خوانی یو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربلل او د مکه مکرمه د والی او خاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمره او نبوي جماعت د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکه مکرمه ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې و چې په ترڅ کې خاغلی غنی درې ورځې لپاره د عمرې پر اداینې سربیره د شاهي کورنۍ ملمو. خاغلی غنی پر خپل ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جماعت د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی خدا چې په دې سفر کې خاغلی غنی د مکه له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د خاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروستیو کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرانه اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زماره نظر دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه اشخاص او دغه کریکټرونو صحنې ته پر وصولو باندې راکم کی.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا په داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لګ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بلاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه لکه محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیر شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوال ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه و چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
آزادی رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی دام د آزادی رادیو د حق خبرونی د برکت او چی روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوی عبدالكبير کڅام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیکه تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پلمه کړم. په ټوله کې دوه نیم کال کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرنس ته نه وختل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وال د خپلې خواصې بدویلې او خپل شرایط به وړاندې کړي، خپل موضوعین دفاع کړی وای، پیشنهادونه درلودلی لاندې درلودل.
مجلس افغانستان فلیاز اخکاری چې دوی خپل په اجنډا کې ناکام دي، خو دغه ناکامي دې معنی نه ده د دې چې څومره که غربیان دا دغه کیږي اما زخمی مارته پاتې کیږي، دا نور هم خطرناکه کیږي. او دا اسلامي امارت د دغه مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي د دې د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې دا ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نور مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختوونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې میول طالبانو په رسمي ګډون نه درلوده بلاخره لکم تاثیر برخمنه تیر شو، خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو د درې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوحې ناسته کې یې ګډون کړی. شنونکي وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلې وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره یې هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړي دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوحې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو او ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوحې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوحې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلي بیا د دوحې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا ده خلک یې له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوحې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشاره به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکه کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوحې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوحې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار یې کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتولی او باور جوړونه یې کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوحې ناستې ته بللي وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوحې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلي.
نو د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامې باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په مخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوحې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا او دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
ویلی چې شه موږ ژوند کې ډېر مخه کړی دی
حضرت د دې لپاره یو کرپټین کې یو حقوق ځان یعنی چی
مهمه دا و چې یو افغان شموله غونډه په توګه جوړه شوې وي تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپل دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وي نو دا به ښه وه د افغان په صفت باندې دغه سې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغه سې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې
د افغانستان کښاله به سر ونیسي ک څنګه ل دوه ناسي روسته د افغانستان په تړاو دو نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روان دي په ملګر ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استاذ نصیر فایق وای د ملګر ملتونو امنیت شورا د فبراير په شپږشتمه یو ور بیا خپل غونډه کوي د غونډه کې به د ځانګړي استاذ د ټاکل کېدو مسله د افغانستان د وروستي وضعیت راپور او د دوه د غونډې جزئیات ورزول شي بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډیر ژر به د افریقایي وادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړه وغونډره وبولي د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه را بللې و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړي و خو د غونډې د افغانستان د وضعیت په تړه پریکنده اهداف نه ټاکل شول کچا د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځنګړی اساسي تاریخ بخیت ویلي افغانستان لمړی توبینو کې د خو د چارو شونن کې وای د اسلامي همکاري سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو شلو کلونو او له سقوط وروسته لا افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه لته لاس نیوی نه کړي
د ازادي رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی
قابلګی مې ویلي دام د ازادي رادیو د حق خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي د کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مې ډیر سمې تیرې نزد کړل
او روسلاغي چې د طالبانو مشر ته نګدي طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندې موجودات د حقونو په خستلو باندې بندیز ولګو په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیات شي چې طالبان افغانستان رو خپلې په خوانی دورې تستنول غواړي د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی خو تر ټولو سخت نیوکه هغه محل رو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبري اعلانو لخوا د انزورونو خسل کبیره ګناه او بلله او عام محضر کې د ګیر نه پرې خدو لامل خبري اعلان ملامت کړل
رسنۍ او علا تاسو دایره پرېږدي لدی کار لاس واخلي دا تصویرونه باندې ټول وخت مته راوي ولا تصویر اخستل ګناي کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کول باندې
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تاړکې لرو دا شانتي پر رادیو کې غاکتا او هم دا رنګ په نورو رسنیو کې په انزوريزو رسنیو کې انزور تا اړتیا لرو نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي دا پروسې د پاره شي پر سنیو باندې چار پر سنیو باندې فشار پر سنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي لتیری وینیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړ شوي دي سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په څلور د شولېتون کې د دې ناروغیو له امله ډېرې مړې شوي خزي او تر 50 کلونو کم عمر ماشومان دي د راپور لمخې د روان کال د جنوري لومړی د فبراير تر لسمی نیټه پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغي لکبله 244201 په حساب شوی چې نږدې 115000 ماشومان او څه باندې 160000 خزيدي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغي د ثبت شوی شمیر اوسنۍ اوسط د 3 کلونو په پرتله لوړ دی یا سازمان د ورته ناروغي لامل موسمي بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی
سات سیر سیم متابعت مخکده مخکنه باید اکمالات شوی د شپه او میاشت اکمالات په خو کې دی ورته او زه اوس هم مطمئنم چې تر واندازې پورې بشوي خو بیا هم تشخیص شوی وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغه سپینسری مرمن په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګون راپورته شول چې زوی یې تری پوځیانو لکورې ایستله او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې د غاپریدی اوسیدونکو وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوختل، دا زوی وهلی او تر ننه زوی هم نادره کده. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغه وحشتونو کوچنۍ نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پښتنو سره کیږي.
یزې په نو کارو وستور کنه چې سپیو بچیان تر دې سره مو واز نر سید
بچای نه یو
او بچای یې نه مړای دی مرز باندې یې نه غای په جوړې څه په کې وی وری وی چې څه په کې شته دوه ماده تاسو جوړو ډیرک.
او تیر ونې د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرخې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس تانکزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته ویل ډیورنډ کرخه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او یا یې خاطر سیمې خاردار پې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل قبول ندی او نه عملی کېدلای شي. دا قومونه څوک نس سره جلا کوي بلکې دا عمل دی دوی دا تسلیم دی دوی په سبب دی دیسی چې بیا به د 1911 کال د بنگال موضوع را سرته کیږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونو به ازادي.
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 25 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوریت نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایل، خو ښاغلی عباسی پوښتله چې آیا دای د حکومت دریځ هم دی که نه. بل خو د پاکستان خارجه وزارت دا د ستنګزی څرګندونې ځان غوښتنه بللی او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پند سره ګرځي. طالب پلو فعالان ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکارا کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیرونۍ کې یو بل عکس هم او پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالان ویلي د نمایشي حرکتونو او ویډیوګانو خبرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د حق خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړ.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونی یا ترمینل هغه ویډیو خبرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکه پارول چې لیدل کیږي ترمینل د نړیوال سټانډرد پر ځای په یو ولسی دیرا یا دودیز هوټل د خړنځای په چیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده. اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی. وایي که کامیاب شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی وو او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلف